Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوي دي. نن دوشنبه ده، د تلی میزان 18 د اکتوبر 9. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبه ورځې په زلزله کې څه باندې 10,000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 10,000 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي چیمونه معذب کړي چې عاجلې مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتوني بلینکن تېره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوخت دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو، مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 میلادي کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبه په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه. په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 15 لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر د یکشنبې تر ناوخته له 1,000 دی. خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 1,000 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. هاخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړي او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف یې ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیې دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان شوي وو، د درمنلې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول شول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 19 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسېد. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغه سیالیو کې د افغانستان شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 15 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 210 سرو زرو میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د سپینو زرو میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 15 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري.
د طالبانو چارواکو په هرات کې د مرګ ژوبلې تازه شمېرې خپرې کړي.
چموږ څه معلومات درو د دې له مخې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا یعنی 2340 نفر ته رسیدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2400 کسه ته رسیدلي دي.
امریکا ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانې ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. پرون هم پر غزه د اسرائیل حملې روانې وې.
خالد استشهدو
او خالد استشهدو مریم استشهدو خالد شهید شو قیس شهید شو مریم شهید شو. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام
کوي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. بیا هم د خبرونه تشرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونې زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه راز په پام کې دا چې 3,000 کسانو پورې موږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لسهاو کلي ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاورو لاندې پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د رایستلو لپاره هڅې کوي.
سلام فقط کار وکړئ یو ګیره بغیر مو یو ګیره خطا دي. بسم
الله.
د زلزلې یو ځانمن میرویس خان خپل اوران شوی کور سره ولاړ دی او د زلزلې لامل پرامینسته شوی مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله
زلزله ډېره یوه خطرناکه پیښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه. ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره یې د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پیښو ته د رسیدو وزارت دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفې کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حال کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي چې بیلابیلې مرستندوی ادارې سیمې ته رسیدلي. سپی ولا ستنګزي د مرکې په پیل کې د تلفاتو د بدلو سو شمیرو په باب ورڅخه تازه معلومات غوښتي دي.
چې موږ څه معلومات درو دي د لمه چې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا یعنی 2340 نفر تر رسیدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2340 تر رسیدلي دي. یو کار وسوم جریان لري ټول ګروپونه مصروف دي چې شهیدان او زخمیان له خاورو راوباسي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړې دي؟
له زموږ همکار وزارتونو یعنی دفاع وزارت داسې کړي دي چې هغه منطقې ته یې تیاری لګلي دي. دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي. په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی او داخله وزارت هم همدا رقم او سری میاستې او تی او زموږ حوادث وزارت چې څه خیمې و البته و خوراکي توکي درلودو هغه وساحت ته رسولې دي. هلته خلکو ته ویس لړۍ روانه ده.
د تاسو سره هلته بهرنۍ مرستندوی موسسې کومې راغلي دي او مرستې کوي او خپلې همکارۍ اعلان کړې دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحت ته انتقال کړي دي. نو هلته ته وځه داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څومره ډول ډېر موسسات هلته هر څومره موسسات چې هغه ټول ساحې ته تللي دي. هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دغه سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي چې یو وارې دا خلک له خاورو راوخېږي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات ایم وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه راته ویلي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه ایس شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده. خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه. ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري. صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي او یو څه له غره څخه ډبرې راښویدلې دي. نور هلته زیات مشکلات نه لري. زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان مولا جانان سائق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د هرات د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسیدلې او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دغو کسانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي هغه سیمې چې زلزلې ځپلي خلک یې د روغتیایي خوراکي او سربنا له ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیایي خوراکي توکو او د سرپنا له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی د مرستو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ولسوالۍ زندجان
په زندجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 50 کورونه لزم کې سره ور شوې دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم حالت ته مرسته لپاره نه دی
تللی.
نو موړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو تنویر علیزی بیا مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستي وکړي. د د پټکو د مرستو د نرسیدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمخت سره مخ دي. خلک آشامیدنی او بن نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مهیله ده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان دی وینې لکمخت او لمړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته هم لدې عمله په سخت لاسرسي پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلی خیریه بنسټ مسؤل مجیب محمدی وایي له تیرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپنا د نشټون یادونه کوي.
د سپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلې وي. څوک دښتو ته تللې وي. څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکی خیمې درولې وې، پردې اچولې وې، ماشومان او مېرمنې او سپینګیری ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزارانه کېدله هلته. نو یوه بیره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له عملا ماشومان ناروغان شي.
خود طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دې پیښې لرامنځته کېدو راهیسې مو د دې پیښې د قربانیانو د درملنې په مخه خپل ټول هڅې کړې دي، او پر بنسټ د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بیلابیلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمه جوړ شوې او سیمې ته لېږدول شوې دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د ځانمنو خلکو لپاره د چشاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سری میاشتې ټولنې هم پر خپل ایکس پاڼه د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
پورزګن کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستې ټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترین کوټ کې په هرات کې د وروستۍ زلزلې دا غیزمنسو کسانو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه یې شول سیوی دي. دا راپور پر همدې مسئله دی.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې شول سیوی دي. خدا صندوقونه نن د رای چونی لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پارې شول سیوی دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه تاسو په جریان کې ستاسو تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزلہ وشو، زیات شمیر هیوادات شهیدان شو، زخمیان شو. د غو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د تات فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخبارات ریاست نور مختلف اداراتو په همغږي مرسته سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېدل د ښار په مختلف برخو کې سترغو د زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به ان شاء الله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېره خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کیسه وغځيږي.
بل خو د روزګان ولایت یو شمیر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دې سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورالی بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل: پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډېر لسکلو کې 2353 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانی ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل شوو خلکو شمیر 200 ته رسیدلی او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر بیا له 400 زیات شول سوی دی. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلي بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوې د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبري اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 500 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونه ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوي.
حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
له خبرونو ور آخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلست. اوس دا څېړو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبریږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خپره کړې چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان ملا جانان سائق خبري راخیستل سوي چې پرون یکشنبه یې ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړېدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلي چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبې ورځې د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وتکې لیږل سوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړېدلي او ولسی خلک په نورو ژوندي پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتي ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړېدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کبله ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوی چې ویلي دي 2,000,000 او 1,500,000 افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، که نه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانی په کراچی کې د یو افغان کډوال عبدالبشر څرګندونی راخستی چې ویلی دی پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د رسپانی په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کاد و زمن له 150 افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپی اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپی له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتیدلی دی. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو ورځپاڼو راپور ورکړی چې څه باندې 2 مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړۍ بریدونه زیات سوي دي. پاکستانی چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤول رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي و چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول سوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د ټراک پاک اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ سوي او عملی چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مروري، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څښلو پاک اوبو د لسو شبکو د سروې او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په 2 کې به یې عملي چارې پیل شي. د یاد ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاء الله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه هم سروې کړلې او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې 450 او 350 نو ټول ټال دغه 3-3.5 انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا 2 کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمیر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
مخه د یونیسف نړیره زیاته مننه هم کړې ده او کویم ته یونیسف زمونږ سره ډېر ښایسته پروژې وکړلې، کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ تلاش راکړل ځکه چې زمونږ 5 پروژې د یونیسف اوس برحال تقریبا
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاک اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسدآباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاک اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد سلام. اسلامي امارات موږ د غشتنو د چی باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندانی کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول الته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی سه دا خواهشت کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا عجزې دا کوشینان دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولی دی پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مودا وختونه ده د شهیدانو او مومنینو پیسې ورکي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 18 عمر یاسین ولري کارونه نشته که ګرځوی 6,000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14,000-15,000 افغانۍ ګرځولې دي 22,000 روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا 35,000 روپۍ دی نه دي راکړې. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي، نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،